د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني. وخت شوه دی په پیښور کې د سهار لس بجې. په دې غړې کې ستاسو لپاره لومبي نیمای کې راپورونه لرو او د سر موضوع به وي د تورخم لاري بندیدل. دغه راځه په روسي نیمای کې د مشال تنه لاندې بحث هم لرو او په دغه بحث کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې افغان خبریالان لکه مستونز سره مخ دي. خو تر هغه مخکې تاسو سره ست تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوو. کومیدم خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن هم بند ده. د بلوچستانو د یووالي کمیټه وایي سږ کال څخه باندې 200 بلوچستان لا درک شوی او حماس نن سهار وختي د څلورو اسرایلی جرغمالیانو مړی د سر صلیب نړیواله کمیټې ته سپارلی. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن د فروری پر 8 پر 9 ورځ هم د مسافرو سامان لګدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشالډو خبريال وایي چې دا مال په تورخم کې لزګونه مالونکو گاډي افغانستان ته د تلو په انتظار کې ولاړ دي. په دې گاډو کې میوه، سبزیان او نور خوراکي توکي هم دي. یو شمیر ناروغان او مسافر بیرته په خورتا ستانه کړل شوی او ځینې بیا په تورخم کې په هوټلونو کې دیر دي. د گاډي یو ډرایور شیربادر خان بیګا نه وخت مشالډو ټول چې پیسې ورسره خلاصې شي د په خبره روزي لپاره یې خوراکي توکي په ګډ کې چولي هغه ورته هم خرابيږي. پاکستاني امنیتي ځواکونو د پروري پر 28 ورسته له هغه تور خملاره وترل چې دوی په خبره افغان طالبانو په لنجمنو زینو کې تعمیراتي چارې رواني کړي. بلخو په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لوري بیل خبرداري لارې تړلې او ولس یې لستون سره مخ کړي. د بلوچستانو د یووالي کمیټه وایي په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو په هانو په جبري توګه د لا درغه کېدو هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې. بلوچ یکجهتۍ کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقوقو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستانو د لا درغه کېدو او مور عدالت وجنو زد لدوی سره ودرېږي. پر دې موقع د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشالې ډوته ویل چې پر روان کال کې څه باندې 200 بلوچستان په جبري توګه
بلوچستان میں بڑے پیمانوں پر
دی وائی پر بلوچستان کی پلوئے کچھ خلق کو جل کی گی او مڑی مندل کی گی او پہدپی و جنو کی حق خلق پنخ کی گی چہ دا بلوچستانو دا حقنو او دا خپلو حقنو خبر کوی.
بلوچستان د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو او وجلو تورن بي خو د پاکستان په وزو په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورن ناسم بولي وای چې ځنې کسان چې یې بے درکا بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یوځای شوی او ځنې یې د عملیاتو انخطو پر مهال وجل شوی. مشال لړیو ته وغوښتي. چرواکی وایي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د طبي یا قدرتي ګیس یو زیرمه موندلې ده. د ماړي پټرولیم کمپنۍ لیمیټډ یو چرواکی چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د پروري پر شپږویشتمه د نوم نه خولو په شرط مشاله ډوته ویل چې دا په 2022 کال کې د شمالي وزیرستان په شوه کې د ګیس ترمیندل کېدو وروسته دویمه لویه ذخیره ده. دوی ویل چې له هغې زیرمې څخه هر ورځ 1.9 کروڑ مکب میټر گیس او 40 بیرل تیل پیدا کیږي. هغه مشال اوسره د خپل شرکت هغه لیک هم شریک کړي چې پکې د گیسو د زیرمې موندلو اعلان شوی. د ماړي پټرولیم کمپنۍ افسر ویل چې د گیس په پروژو کې به ځای خلکو ته د روزګار موقع برابرې شي. البته د شب یو سپینوا موسیدونکو په 13 کلونو کې څو ځلې شکایت کړي چې د پروژو په چارو کې د سیمې اوسیدونکو ته د کار موقع نه ورکول کیږي او د لمخې په طبي زیرمو کې د ځای وګړو حق هم نه منل کیږي. حماس نن سهار وختي د څلورو اسرایلی جرغمالیانو مړی د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلی چې په بدل کې یې اسرایلو سلګونه فلسطینی زندانیان خوشي کړي. دا کار پر داسې وخت شوی چې د غزې د اوربند اولنی پړاو سرته رسیدو ته څو ورځې پاتې دي. اسوسیټډ پریس خبري اجانس لیکي د اسرایل یو امنیتي چارواکي ورته منلي چې حماس د څلورو جرغمالیانو مړی د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلی. اجانس لیکي چې پر همدغه وخت د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو بس کې هغه لزګونه فلسطینی قیدیان هم راوړل شول چې د اسرایلو له زندانه خوشی شوي وو. د خوشی شوو بندیانو خپلوانو ملګرو او ملاتړو په غربي پټۍ کې د دوی تود هرکلی وکړ. امریکای او اروپایي ټولنې حماس سره ګرډه لګرځولې. په غزه کې تر شاوخوا 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د اوربند اولنې پړاو د سږ کال د جنوري 15 عملی شو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي په یو میچ کې انګلینډ لوبډلې ته په تو رنځونو ماتې ورکړه. پرون د لاهور په غزاپی لوبغالي کې افغانستان انګلستان ته د 306 رنځونو هدف وټاکو. په جواب کې چې د انګلینډ ټول لوبغاړي په اخري ور کې د 311 رنځونو کول وروسته وسوځېدل او لوبه یې بایله. د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران په 100 رنځونو کولو سره د دې لوبې غوره لوبغاړی وګرځېده. د چمپیونز ټرافي په تاریخ کې د یو لوبغاړي په یو لوبه کې تر ټولو زیات رنځونه دي. دغه راز افغان بالر عظمت عمرزي 15 وکټې واخیستې. پخوانی او افغان ولسمشرانو احمد کرزي او اشرف غني هم په ایکس خپل ولسته د میچ ګټلو مبارکي ویلي. ټاکل شوی چې د چمپیونز ټرافي یو بل میچ نن د پېښور پر وخت 2 بجې پر اولپنډي کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ پیل شي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو لمشال رډي واوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام اهم اوریدل شي. اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم واوردل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن پر و مورز هم د مسافرو سامان لګونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. مسافرو او د گاډو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي چې پیسې ورسره ختم شي. دیوای چې په گاډو کې ورته خوراکي توکي هم خرابېږي. پاکستان نه ومني چې ځواکونو د پروري په 28 مارچ له هغه تورخم لاره وتړله چې دوی په خبره افغان طالبان په لنجمنو زینو کې تعمیراتي چارې روانې کړي. بلخو په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي. هم پر دې موضوع مو لږ شیبه مخکې په سیمه کې خپل خبريال فرهاد چینوري سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وکړو.
دا سچ په تورخم کې د محل مکمل خاموشي دا او چې کوم دوړ خو ته بغاړې تلل راتلل په لزګونه مال وډون کې غاړې چکم دی په تورخم ټرمینل کې یوې خواته ودرول شوې دي او هغه مصرف لارا چې په دې باندې با شپه ورځ اوس لګونه گاډو تک را تک دا هر ډول تک را تک د پاره تړلې پرته ده. دوړخیز تجارت لا هم بند دی او چې دا کوم په تعمیراتو باندې دوړ خو تک کومه لنجر روانه ده. په دې لړ کې د فبروري په 14 نیټه باندې دوړ خو چارواکو ترمنځ مذاکرات شوی په تورخم کې یو ناشته شوی وو. خو پاره کې مطلب دا چې د تورخم دروازې د خلاصون پاړه سپریکړه نه ورشوي. تمه کې دا چې پرون دی غبل ورځبه لکابل کوم لوړ پوره پلاوه راشي یو دویم زلبا مذاکرات وکړه د پاکستان امنیتي ځواکونو سره. خو تر اوسه پورې لکابل څوک نه دی راغلی او هماغه رنگ خاموشي ده او د مذاکرات کوم دویم پړاو نه تر سره شوی.
فرهاد هم راته وای چې دلته کې کم مسافر دي، ناروغان دي، هغه په څه حالت کې دي؟ بیا
دا سوه چې کله د فبروري 28 نیټه دغه د تورخم دروازه چې کوم تړل کېده نو پاغه ورځ باندې چې څومره سرکاري دفترونو عملوه دلته کې مسافر او ناروغان او غوی ټول له تورخمه راوګرځول شول او پاغه ورځ باندې چې کوم دی حالات چې کوم هغه تشویشناک دواړو خواو ته چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغوی مورچه ځن شوي وو. نو زیاتره خلک خو یې له تورخمه راګرځولي وو. ډېر خلک پېښور ته تللي دي. بیا په هغې کې ډېر کمه شمېره کې ځنې داسې خلک شته چې هلته ځایي خلکو سره په مارکیټونو کې لیا ځایي وړو هوټلو کې پاتې دي ناست دي. خو هلته کې چې موږ پرون په خپل هم تللي وو تورخم 0.0 کې مسافر په هغه شمېره کې نشته. لکه زیاتره چې کوم دی واپس په خور لتلی دی.
فرهاد بسلندرو کرته دا هم وای چې کم دغه گاډي ولاړ دی آیا د کی خوراکي تو کی دغه هم خرابېږي کڅنګا؟
هغه بالکل دا ورځ دوه چې گزاره وشو مونږ چې پرون هغه ډرورانو سره خبرې وشو او کوم خوراکي تو کی لا تازه سبزی میوې دي. پرونم یخ زیاتو موسم خو او نن به موسم پته لګي. خو بیا هم د دې څو شپږ ورځې ورشوي. نو ځنې کسانوب کې ویل چې دوی اراده کړې ده چې دغه تازه میوه او سبزی بیرته پیښور او نور پاکستان نور منډیانو ته مستنی کړي، او په نیمه بیا لیا په کمه بیا دا بس وس واپس خرڅ کا.
دا په سیمه کې زبک خبريال فرات شنوري ته معلومات درکول چې د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم لارې تل کې دو اورسته حل د کې خلک لڅ ستوند سره مخ دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو په پاکستان کې د کډوالو د مرستې لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ د پاکستان حکومت نه غوښتي چې په زور د ملک نه د افغان کډوالو وستل نه ډډه وکړي. د کمیټې مشرانو په شپږویشتمه فروری په اسلام آباد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په زور د افغان کډوالو وستل د بشري حقوقو نړیوال قانون سرغړونه ده. دوی دا هم ویل چې دا ان تر مخه باید په پاکستان کې پیدا شوي افغان ماشومانو ته پاکستانی تابعیت ورکړل شي. لا هم پاکستان د تازه څرګندونی نه دی کړی، خو دا بر اساس کې دا چې پاکستان د 2023 کال له نومبر راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړی. حکومتي وزیرانو ویلي چې د افغان کډوالو وستلو پریکړه یې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کړی. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
جائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز یا د کډوالو لپاره ګډ کاری گروپ ته پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د افغان کډوالو وستلو پریکړه ته بیا کتنه وکړي. د جائنٹ ایکشن کمیټه مشرانو په 28 فروری په اسلام آباد پریس کلب کې وی خبري غونډه ته د وینا په مهال اویل چې په زور د افغان کډوالو د پاکستان نه وستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون نه سرغړونه ده. غونډې ته د پیپل پارټي یو مشر فرحت الله بابر، د ملي جمهوریت غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک، د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر نظیف خان اشنغر، د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا، قانون پوه عمر ګیلانی، د عوامي ورکر پارټي مشرانو او افغان کډوالو ویناوي وکړې. غونډې ته د وینا په وخت افراسیاب خټک ویل چې په زور د افغان کډوالو وستلو سره په دې سیمه کې ترګرۍ د جته دوه ویرا هم ده. د کډوالو د وستلو لپاره چې پاکستان کوم مهم شروع کړی دی، دا د ټولو نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. نړیوال قوانین شته که پاکستان لاسلیک کړي هم نه دي، خو هغه شته او پابندی ضروری ده. دوی وایي چې پاکستان د مهاجرینو کنوینشن لاسلیک کړی نه دی، خو پاکستان نور نړیوال قوانین لاسلیک کړی دي، لکه د بشري حقوقو نړیوال قانون یا د ملکی او سیاسي حقوقو قانون. دا ټول پاکستان لاسلیک کړی دي، او دا ویل ناسم دي چې پاکستان په قانوني توګه آزاد دي چې کډوال وباسي. فرحت الله بابر وویل چې دوی د افغانانو د وستلو خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکړې وه، او حکومت وعده کړې وه چې د چا سره به زیاتی نه کوي. د قانون ماهر عمر ګیلانی وویل چې د آئین تر مخه په پاکستان کې پیدا کېدونکو ماشومانو ته باید پاکستانی تابعیت ورکړل شي. هغه وویل چې په لکونو افغان ماشومان په پاکستان کې زیږېدلي دي. په غونډه کې موجود په اسلام آباد ارولپنډۍ کې د افغان کډوالو مشر حاجی راز محمد مشال رډیو ته وویل چې هغه درې دوکانونه لري، او اوس حکومت وایي چې د اسلام آباد ارولپنډۍ نه تر 28 فروری پورې ټول افغانان کډوال وځي، نو دوی به په خپلو دوکانونو سکوي.
دا خبره خو بالکل صحیح ده چې اوس اشاره ولی یا نه راولي دا به د حکومتو خبري. او ما مخکې نه دلته ویلی چې سلویخ کاله یو سړی په یو ځای کې کاروبار روزګار کوي، او هغه سلویختو کلو کاروبار سړي ته وایي چې ته په یو میاشت کې دا خپل کاروبار پرېږده ولاړ سه. دا به لږ مشکلي. موږ د پاکستان حکومت ته ریکویسټ کوو چې دا خپلې پالیسي باندې نظر ثانی وکړي. صحیح ده چې سلویختو کلو مهمان نوازی افغانانو ته ورکړې ده، موږ ته مشکور یاستو، خو داسې ونه کړي چې په آخره باندې دا مهمان نوازی سره داخل په خطیان سره لاړ شي.
د عوامي ورکر پارټۍ مشر اسمت شاه جهان مشال رډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور د افغانانو وستل دا په ډاګه کوي چې په دې سیمه کې د یو نوي جنگ تیاریانې روانې دي.
زمونږ خطه چې دا یو ځل بیا میدان جنگ جوړ دی، او د افغانان چې دي دا پکې تالاواله شو. مونږ غون را غونډ شوي یو چې بای بسته ټولې دنیا افغانان هیر کړل، هر چا خپل کار وستو، تیر یو جنگ پې تیر کو، یو بل جنگ ته راوړي، او پاکستان ریاست چې دی دا نه انصافي کوي. مونږ د هغې خلاف دلته نن خپل آواز پاکستان تر سولو د پاره راغون شوی یو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر نظیف خان اشنغر مشال رډیو ته وویل چې کله بهر نه مرسته راځي نو حکومت کډوال راغواړي، خو چې کله مرستې نه راځي بیا یې په زور شړي.
دا اوس د دوی مسله شوې ده چې افغانانو دلته څومره پیسې په کاروبارونو کې د دې وطن د خلکو سره بندې، او دا به په راتلونکي کې یعنی معلوم شي. پاکستان دی لاول 1.5 کاله د هندوستان د مهاجرینو سرگرمی وی او اوس چې کومه ده دا د دې ځای د مهاجرینو سرگرمی روانې دي او موږ دا ګڼو چې دا یو ځای ته دي چونکې افغانستان کې حالات ښه نه دي نو په دې وجه باندې دي افغانان په دې وخت د میاشتو د هفتو په نیټه باندې نه شړل کیږي.
د پاکستان حکومت په کال 2023 کې د بیا اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته هم تر 23 فروری پورې د وتلو ویلي دي او صرف د جنوري په میاشت کې تر 1800 زیات افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 4 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریڈیو ته وګورئ چې اوس راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان یووالي کمیټه بلوچ یکجهتۍ کمیټې پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې اعلان کړې وو خو پولیسو یې مخه ونیول او دوی یې د پریس کلب مخې ته پرې نه ښودل. وروسته مظاهره کوونکو خپل احتجاج پریس کلب مخې ته نږدې په زینب مارکیټ کې ترسره کړو. د دوی په وینا چې په بلوچستان کې د بلوچو ځوانانو، زده کوونکو، استادانو، شاعرانو، پوهانو په جبري توګه د لادره کېدو هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې. دوی د بشر حقونو په تنظیمونو غږ کړی چې د بلوچانو د لادره کولو او ماورای عدالت وجنو ضد دي خپل غږ پورته کړي. د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت ویلي چې بلوچ یکجهتۍ کمیټه د ریاست ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي او د لادرکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیرې ښایي هغه سمې نه دي. بلخوا د کراچۍ د جنوبي ضلع د پولیسو یوه چارواکي مشال ډو ته وویل چې بلوچ یکجهتۍ کمیټې د احتجاج لپاره اجازه نه واخیستې ځکه یې ریډ زون او پریس کلب مخې ته پرې نه ښودل. نور تفصیل د نیازلی په دې راپور کې.
پرون د فروری په 6 په کراچۍ کې بلوچ یکجهتۍ کمیټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان کړې وه خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرې نه ښودل. د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره کوونکو خپل احتجاج بیا پریس کلب ته نږدې زیدب مارکیټ کې ترسره کړو. د مظاهرې په محل د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس مشال ریډیو ته وویل په نږدې ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ ځوانانو، زده کوونکو، شاعرانو، پوهانو لادرکه کولو او هدفی وجنو پیخی زیادتی شوی دی.
بلوچستان میں بڑے پیمانوں پر لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاش
دی وای په بلوچستان کې په لوی کچه خلک وجل کیږي او مړی یې مندل کیږي او په هدفی وجنو کې هغه خلک پنخه کیږي چې د بلوچستان د حقونو او د خپل حقونو خبره کوي. او بلخوا په 13 یو میاش کې زمنګ په ګن شمیر کې ځوانان په جبري توګه لادرکه کړل شوی دی. نونن موږ د دې پر امنا احتجاج د لاري د پاکستان او د نړۍ د بشري حقوقو تنظیمونو ته اپیل کوو چې د دې د مخنیوي لپاره دې غږ پورته کړي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې روان کال کې تر وسه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر 200 زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي او دا هغه پیښې دي چې خپلوانو یې د دوی سره رابطه کړې ده. د نوموړو په وینا په یاد موده کې د لادرکه کړل شوو شمیر تر دې هم زیات دی خو خلک د ویرې له کبله د خپلوانو په اړه معلومات نه شریکوي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سنې دی ویلي، خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور پورې کړي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي چې د بی درک کسانو د پاره حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د لا درک خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیري ښایي دا سمې نه دي او په بی درک خلکو کې زیات رو خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دی. بلوچ یک جهتی کمیټې د جبري بيدرکیو او ماورای عدالت وجنو په ضد د پروري د درشته مینا د بلوچستان او سن په بیالا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره اعلان کړی دي چې د پروري تر اتشتمه به دوام لري. په کراچۍ کې د بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا د پریس کلب مخې ته د مظاهره وړاندې پولیسو د پریس کلب ګیر چاپېره لارې تړلې وي او د ګاډو او د خلکو هر ډول تګ راتګ بند کړی وو. د مظاهره په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې فعال غړي سیمی دین بلوچی بیا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې وس د پریس کلب مخې ته پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
راستے پہ چاروں اطراف پریس کلب کے ناکہ بندی کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے.
دا وائی چی دا پریس کلب گیر چاپیرا سلور وارا لاری تڑلے شوی دی او دا پڑن بھی زل ندا او لدے اڑاندی سلور پینزواری چمنگ کلا دا پریس کلب مخت احتجاج لرازو پولیس زمنگ لار نسی. پسن صبح کی دا پیپلز گن حکومت تے چی دا جمہوریت دعوی کبھی خدا غوی پا حکومت کی پولیسی زمون خزو معشومانو او نارینو تشدد کوي او پتانو کی بندوی
کو پر لاٹی چارج کر رہی ہے, تشدد کر رہی ہے.
بلخوا د کراچی جنوبی ضلع د پولیسو ایس ایس پی مہروز علی بیا مشال لیڈیو تو ویلی چې بلوچ یک جهتی کمیټی د سن حکومت او زلی انتظامیان اجازه نه واغستی او بیا دوی د احتجاج لکبلا د عام نظم د ګډوډی خطر وا زکه ورتا پولیسو د خار ریډ زون او پریس کلب مخدا د تک اجازه ورنکړه. بلخوا د کراچی پولیسو لخوا کراچی پریس کلب گیر چاپیرا لارو په تړلو بیا د پریس کلب او د خبریالانو اتحادی مشرانو سختی نیوکی کړی دي او دا عمل د بیان د ازادۍ په ضد ګام بللی دي. خبریالانو اتحادیو د سن حکومت او د پولیسو مشر ایجسن نغښتنه کړی ده چې د هغه پولیسو افسرانو په ضد ګامونه واخلي چې د پریس کلب لارې تړلې دي او پر راتلونکو کې د دې ډول ګامونو څخه ډډه وکړي. نیاز علي, مشال ریډیو, کراچی.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
اوس هم راځو دي چې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل ازیر موندلې. د مړی پېټرولیم کمپنۍ لیمیټډ چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط مشالې دوته ویلي چې دا په 2022 کال کې د شمالي وزیرستان په شبه کې د ګیس تر موندل کېدو وروسته دوهم لویه ذخیره ده. د ویل چې له هغې زیرم څخه هر ورځ 12.9 میلیونه مکب میټر ګیس او شل بیرل تیل پیدا کیږي. هغه مشال سره د خپلې کپنی هغه لیک هم شریک کړ چې پکې د ګیسو د زیرمې موندلو اعلان شوی. د مالی پېټرولیم کپنی افسر ویل چې د ګیس په پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار موقع برابرې شي. خو د شب یو سپین موام اوسیدونکو مخکې ویلي وو چې د پروژو په چارو کې د سیم اوسیدونکو ته د کار موقع نه ورکول کیږي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل ذخیره موندل شوې ده. د ماړی پېټرولیم کمپنۍ یو افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي, د فروری په 26 مشال ریډیو سره د ماړی انرژیز کمپنۍ په نوم اغه لیک شریک کړ چې اعلان یې کړی چې سپینوام کې د ګیس یو بل ذخیره موندلې. دوی وویل چې 2022 کال جون کې د شمالي وزیرستان په شوا کې د ګیس ذخیره موندل کې دوه پس دغه دویمه بل ذخیره ده چې 1.9 کروڑ مکب ګیس به روزانه د غلطنه پیدا کیږي او شل بیرل خام تیل به هم د یاد کووی نه راوځي. د کمپنۍ دغه افسر وویل چې د غلطه قدرتي وسایل تیل ګیس ذخیرو باندې کارکونکو پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع په لاس ورځي. د شمالي وزیرستان سپینوام اوسیدون کې سیاسي مدني فعال ملک لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې وړاندې شوه کې د تیلو ګیس ذخیره موندل شوې چې د هغې نه غځېدلې پایپ لاین د ملک نورو برخو ته رسېدلې. سپینوام کې دغه ذخیره د دوی ځوانانو راتلونکي بدلولی شي خو قضایي خلکو ته زیاتې موقع په دغو پروژو کې ورکړل شوې.
دغه حواله په تحصیل شوه شي د ګیس ډېر غټ ذخیره دریافت شوي دي چې دغه سره وي د ټول وزیرستان او بالخصوص د تحصیل سپینوام مستقبل بدل کړل شي او مقامي خلک ته موقع ورکړل شي چه دی میر ځوانون مصروف کړل شي او د غرنګ دی میر ځوانون او د دهشتګردینه محفوظ کړل شي. امید لرم چې حکومت لوکل خالتا توجه ورکوي.
د ماړی پېټرولیم کمپنۍ افسر وویل چې د غلطه د تیل او ګیس روانو پروژو کې ځایی ځوانانو او د ځایی خلکو ترانسپورت ته زیاته توجه شوې، هڅه کړې چې ځایی خلک پر روزګار کړي. خو شمالي وزیرستان کې د شوه سپینوام نه پرته نمیرم شاه په محمد خیلو کې هم د کاپر په لویه ذخیره د 1300 کالونو نه کار روان دی، چې ځایی خلک وخت په وخت شکایت کړي چې دغو پروژو کې ځایی خلکو ته هغه موقع نه ورکړل کیږي کم چې ضرورت او د دوی حق دی. باید ځایی خلکو ته پام وشي او د دې په مد کې سیمه کې د ترقۍ نورې پروژې پر مخ روانې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم ورځو دې ته چې د جنوبی وزیرستان انګورړی سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم حکومت له افغانستان سره د انګورړی تجارتي لار نه ده خلاصه کړې. دی وایي چې د انګورړی احتجاجي درنې مشرانو تیره میاشت افغانستان ته په تجارتي ګاډو خپل لګولې بندیز لري کړ، خو حکومت لا هم لاره تړلې ده. بلخوا له سیمې د کمی اسمبلی غړي وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ له وجې دغې لار د خلاصولو لپاره ګامونه نشي پورته کولی. د یادونې ده چې د انګورړی سیمې اوسیدونکي د 2023 کال د نومبر له 12 راهیسې په احتجاجي درنه ناستې او له حکومته یو شمېر غوښتنې لري چې پکې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختمول هم شامل دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان انګورډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازې باندې تجارتي لیار خلاصولو د پوره څه اقدامات نه دي کړي، چې په واجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د انګورډا سیمې یو مشر موهب وزیر ویایي مشال ریڈیو چې د انګورډا سیمه اوسې دین کې غوښتنه په براکښې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغوی په دغه براکښې څه ځواب کول خوښ نه کړل. او د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر نه وروي چې په څه وجه د انګورډا سرحدي دروازې باندې تجارتي ګاډیو ته د تاګ روتاګ اجازه ورکول ځنډېدلی دی.
بالکل تاسو ته دا پته ده چې څه وتلس میاشتې د بارډر وتلې چې دغه کېوال احتجاج و، بیا می څه مطالبه وې د هغې خلکې، خو ټول کوم فیصله وکړه یې حکومت په کې و، اعلان یې وکړ چې بارډر دا کولاو شي، دا ځینې مذاکرات وشول، کامیاب شول. نو داسې هفته څوره ټایم چې وته د تاسو په علم کې دو چې پانه باد د کسټم ورکاسون وي او د چیمبر آف کامرس چې کیم صدر و او ورسره د لیدې بیر متصل نه یو بل ډاکټر و، دغه واشول. فلحال هغه د کسټم ولها یا ندی را شو یا کسون مش په لګیا یې سره ان شاء الله مو سبو بلرس کو د مودسیم سره په دم جلد مند میټینګ وی او نو چون کې دا مسلات چې دا پیور دی او ار می د ول سره د کو بار مش لګیا یې دا لا دا وکړه چې دا غدا منفزاله شي برابر شي. په هر حال دا مشکل شته دا په بر مل تحصیل کې نو غاری بالکل په خپل ګراوند د څوک کاینې شي پر دین هم
یو دا د وی چې د انګور اډا سیمه اوسې دین کې د 2000 درويشتم کول نومبر 12 مې راسه په احتجاجي درناک شه پالاته واهلې دي. او افغانستان ته د تاګ راتګ په وخت په زوی خلک د پاسپورت او ویزې لګولای شرط واپس وخستل غوښتنه کوي. او د انګور اډا احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویل دي چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو د پاسپورت ویزې شرط واپس وخستل سره د دوی تلس غوشتن مانلی نوی ترغی وقت پوری و دوی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تو گے سے لگا شبہ کی تاستہ انی زخ پرونا آغا ہم اولان دیکھو خو وقت شوے دے پا پیخور کے دا سہار لستی میں بجی دے گڑی مہم خبرونا صدا سیری چے دا افغانستان و پاکستان ترمنز تور خملارا نند پروری پا وشتم پر وہ مورز ہم دا مسافر او سامان لگ دا ان کو گاڑ پر مختر لے پرتا دا دا مشال ریڈیو خبر الوائی چے دا مال پا تور خم کی لزگو نمارون کی گاڑی افغانستان ترتلو پا انتظار کی ولاړ دی. بل خبردار چې د بلوچستان د یووالي کمیټې وایي په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو او پوهانو په جبري توګه د لادر کېدو او د پیوجنو پیښې زیاتې شوې. بلوچستان کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقوقو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستان د لادر کېدو مورې عدالت وجنو ضد له دوی سره ودرېږي. د بلوچستان د پاکستان امنیتي او جسي ادارې د خلکو په ورکولو او وجلو تورنوي خو د پاکستان پوز په پراخ کج د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي وای چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کیږي اصلا له وسلو ډلو سره یو ځای شوي دي. او بل خبر دا ده چې حماس نن سهار وختي د څلورو اسرائیلي یرغمالیانو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلې چې په بدل کې یې اسرائیلو سلګونه فلسطینی زندانیان خوشي کړي. ایسوسیټډ پریس خبري اجانس دغه خبر ورکړی دی. او د یادونې دا چې امریکي او اروپایي ټولنې حماس سره ګرډله ګرځولې. او بل خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د چمس ټاپۍ په یو میچ کې انګلینډ لوبډلې ته په اتو رنځونو ماتې ورکړه. او دغه راز ټاکل شوی چې د چمپیونز ټراپ یو بل میچ نن د پیښور پر وخت 2 بجې په راول پنډي کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ پیل شي. او سم راځو ونیزي خبرونه د مشال ترنا لاندې د خبرونه کې تاسو اوري چې پاکستان کې میچ د افغان خبريالان له څه ستونزو سره مخ دي. دغه خبرونه کوربا عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترنا لاندې.
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترانلاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د نن په بحث کې د هغو افغان خبريالانو پر ستونزو خبرې کوو چې د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. او دا وخت وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د روان کال د مارچ تر 1 دي له اسلام آباد او راولپنډي شهرونو څخه ووځي. په دې کې ډېر هغه افغان خبريالان دي چې پاکستان کې په دې انتظار ناشتي چې بل کوم دریم هیواد لکه اروپا، کناډا یا امریکا ته ولاړ شي، ځکه چې هغو هیوادونو یې د پناه غوښتنې اسناد پلټي او پر اساس به فیصله کوي. دوی فیصله کړې ده چې په زور د ایستلو د حکومتي اقدام خلاف به د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. دوی دا فیصله د فروری پر 23 د اسلام آباد په هغه غونډه کې کړې چې د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک جوړ کړی و. په بحث کې را سره هم د فریډم نتورک مشر اقبال خټک او د افغان خبريالانو د دې ټولنې مشر محمود کوچای دي. اقبال خټک نه یوازې خبريال دی بلکې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د بیپولو خبريالانو آر اس اف لپاره کار کوي، بلکې اوس خپل یو سازمان جوړ کړی چې د خبريالانو د خوندیتوب او حقوقو ترڅنګ هغوی ته مستقی روزنه ورکوي. محمود کوچای بیا د افغانستان د وتلو خبريالانو زخه دی چې له یو شمېر کورنیو او نړیوالو رسنیزو ادارو سره کار کړی دی. تاسو دواړو ته په بحث کې راغلی وای. پایل به محمود کوچای صاحب له تاسو کو او ډیر په ساده پوښتنه به وکم چې د یو افغان خبريال په حیث تاسو دا وخت له کومو داسې جدي ستونزو سره په پاکستان کې مخامخ یاست؟
سلامونه تاسو ته محترم اقبال خټک صاحب ته او تاسو اوریدونکو کتونکو ته. لومړی خبر دا درته وایم چې په ټوله کې افغانان چې پاکستان ته راکړې شوي دي اسپیشلی په اسلام آباد کې اوسېږي، موږ د چکر او سیاحت او میلې د دې لپاره نه یو راغلي. موږ نهایت په خپل هیواد کې تنګ شوي یو، موږ زوګېدلي یو، موږ کړېدلي یو، په موږ باندې کړې را تنګ شوې ده او موږ دې ته اړ کړي یو چې موږ کړې شو. دلته چې راغلی خو موږ خاص په دې خاطر چې دلته نړیوالې ادارې رسندوی ادارې زموږ لاسنیوی وکړي، زموږ مرسته وکړي. خو لا بعد مرغه تر دې مهاله پرې چې زه تاسو سره مخاطب یم وغږېږم، موږ د هیڅ نړیوالې ادارې کوم مرسته او لاسنیوی نه دی لیدلی. دلته کستونز وی موږ بلا ډیر ستونزې لرو. لومړی ستونزه چې موږ لپاره ډیره جوړونکې او کړونکې ده، هغه زموږ د اولادونو د تعلیم مسله ده. زمونږ اولادونه تعلیم نشي کولی، تحصیل نشي کولی، او که کوي دلته په فیسونو باندې تاسو پته ده چې فیسونه ډېر زیات لوړ دي د ښوونځیو د مدرسو د دې مسله. خو بیا هم که یو افغان کورنۍ وغواړي چې خپل ماشومان یعنی د خپلې ګیډې نه ډوډۍ کمه کړي، خپلو ماشومانو باندې ډوډۍ کمه کړي او یو ماشوم یا دوه ماشومان ولېږي سکول ته یا ښوونځي ته، بیا هم چې ویزی ورسره نه وي دغه سکولونه هغه نه مني. همدغه تیره میاشت زمونږ په چم گاونډ کې چې کوم سکولونه وو اغېز نه ډېر افغان کډوال ماشومان ځواب کړل، اغېز نه ویل چې پورتې شته سو ویزی ختمې دي.
دا خو د تعلیم برخه شو. دینه پرته
دینه پرته موږ نور مشکلات فرزن صحي مشکلات لرو، دي روغتي مشکلات لرو، په دې برخه کې موږ هیڅ بیمه نه لرو ګره، د دې په څنګ کې اقتصادي مشکلات لرو، موږ دلته کار نه لرو، دلته څو موږ ته کار نه راکوي، د کار جواز نه لرو، او دلته ګرانی ده ډېره زیاته. تاسو ته معلومات شته د کور کرایې شي، بیلونه شي، دې پرې کول شي، دغه ټول هغه ستونزې دي چې هر افغان کډوال بیا په تېره بیا خبریالانو سره لاس او ګریوان دي. او
د خبریالانو چې دا کومې ستونزې دي کوچی صاحب، تاسو خیر ده په مجموع کې دا خبره وکړه، خو د خبریالانو چې کمی دي هغه هم دغه دي که د هغو بیا له دې لږ څه بدلې دي؟
یو بل ستونزه د خبریالانو دا هم د ګوري، معمولا دلته د ویزو مشکل پیدا شوی دی. ویزې به پخوا د شپږ میاشتو لپاره ایکسټینډ کېدلې، اوس د یوې میاشتې لپاره ایکسټینډ کېږي، او دې کې ډېرې پیسې او خرچې لګېږي. او که څوک ویزه ونه لري، د خبریالانو غټه ستونزه دا ده د ډیپورټیشن او د جبري اخراج او ایستلو سره مخامخ کېږي. تاسو باور وکړئ هر خبریال چې کله ډیپورټ شي په تورخم کې دوته هغه تړلې مرګ ناست دی، یعنی دوی هلته د طالبان دفاع نه نیول کېږي، پردي کېږي. تاسو په دې پوهېږئ چې کله چا په فیسبوک یا تا یو لایک ورکړي غیر د کومنټ نه، غیر د پوسټ نه، یو لایک دی یو د چا پوسټ ورکړي، طالبان سره ستا یاداشتا، ستا ټول سوانې ورسره شته، په تورخم کې دي، نسي بندي کوي دي، وژنې دي، زندان ته دی. چې بلې څوک پوښتنه مکوي، تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې ټولنې نشته، او نه نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارې دا حق واک لري چې زندانونو باندې وګرځي، د چا جرم پوښتنه وکړي چې ولې بندي شوی، څنګه راپچشي راوستې. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې خبریالانو سره لاس او ګرېوان.
زه راځم کوچی صاحب تاسو ما خیال یو تصویر ورکړی. اقبال خټک صاحب، ستاسو چې څومره مزه پیژنم او یو تعلق هم دی تاسو له تیرو شل پنځه ویشت کلونو راسي، نه یوازې خبریال یاست بلکې د خبریالانو د حقوقو لپاره، د روزنې، بلکې دغه لپاره کار کوي، او ستاسو د شای ستاسو په دې څکمه مبارزه ده دا اول وارو چې د افغانستان د خلق یعنی خبریالان دا راغلی دي، یو غټه څپه راغلی ده، او ستاسو سره اوله تجربه ده، یعنی ستاسو له دې سرکار کوي، نو ستاسو د پاره دا څومره د افغان خبریالانو دغه مسله ځورونکې یا مشکله یا ډېره جدي ښکاري؟
ډېره مننه عبدالحی کاکر صاحب، سلام ویم زه خو دوست محمود کوچه صاحب ته هم. خوشحالم چې تاسو په دمره مهمه موضوع باندې موږ راغوښتي یو، او زه امید لرم چې زموږ دا خبرې به هغه خلک هم واوري چې څوک کولی شي چې د افغان ژورنالستان سره په پاکستان کې مرسته وکړي او د هغې په مشکلات کبولو کې موږ سره لاسنیوی وکړي. د افغانانو سره، یقینا ژورنالستانو سره، د افغان ژورنالستانو سره په پاکستان کې زموږ دا پیله ځل داسې تجربه وه، او دې نه مخکې موږ ته داسې څه موقعه نه وه ملاو شوې چې دې خدمت یا دې مرسته مو کړې وه. لیکن کله چې په 15 اگست کال 2020 کې په کابل کې څه کېدل، هغه موږ په پاکستان کې په ټلویزیون هم کتل، او هغه وخت کې ماته دا یره پیدا شوه چې د افغانستان ژورنالستان به پاکستان ته ډېر راځي د افغانستان نه نه بل هېواد ته تللو لپاره. او هغه وشو چې د دې اول پړون شو، هغه پاکستان جوړ شو، او د تیرو دریو کالو نه دی دلته کې په پاکستان کې دي، او د مختلفو مشکلو حالاتو سره مخامخ دي، خاص طور باندې زنانه ژورنالستان چې زه د هغې ذکر کول غواړم، څوک چې د فیملی د مرستې نه بغیر په پاکستان کې اوسي، او هغه بیا زنانه هم دي سره. لیکن د دې مشکلات چې دي یو طرف ته که موږ وګورو هغه شانتې کم شوي نه دي، لیکن بل اړخ ته یو چې ښه خبره ماته ښکاري ده چې درې کاله مخکې چې کله به زه دې سره ملاوېدم ډېر غټ شمېر کې ژورنالستان وو، نن دا ژورنالیستان تقریبا سل یا معمولی غونې سلو نه زیات دي.
یعنی هغه وخت کې یعنی تعداد تاسو ته بخیر کوچی صاحب ته بیا پوره معلوم وی چې تعداد څومره او چې راغلی وو او دا وخت تللی دی اوس اټک صاحب تاسو ته معلوم؟
بالکل کوچی صاحب به هم درته وي خو لیکن مونږ چې کله په کال نن نه یو تقریبا شپاړس میاشتې مخکې یو رجسټریشن مو کړو نو مونږ سره تقریبا دوه سوه پنځه نوي کسان افغان ژورنالیستان رجسټر شوي او په دغه 259 کې چې دی بیا موږ چې دی د دې د وریفیکیشن لپاره د افغان یو تنظیم په کابل کې د غی مرسته مو واغسته چې ولې موږ سره خپل ډیټا بیس نه و چې څوک ژورنالیست څوک نه دی نو هغه بیا موږ ته چې دی په دغه 259 دغه کې چې دی ژورنالیستانو کې دا هغه کسانو لیست را راکو چې کم هغه پیژندل د ژورنالیست په سیټ باندې سر قسان چې هغه نه پېژنل دا غي دوباره ویریفیکیشن وشو او پته ولګید چې هغه هم ژورنالیستان دي سو موږ سره یو تصدیق شوه لیست پروته دا نه چې څوک ما ته راغله دی او ویلی زه ژورنالیست یم او قبول کړی دی نه موږ سره یو باقاعده تصدیق شوه لیست چې په هغه کې دا غ تنظیم دا غي ادارې سره چې کار
کوي اوس څومره پاتې دي تاسو خبره کوله
اوس تقریبا کومه غلیست وګورو نو د سیخکاری چې دا مونږ ته پرون په دغه کوچی صاحب سره په دغه زمو ملاقات شو او بیا پرون زمونږ یو بل ته پاک افغان جرنالست سولیډریټی نت ورک ته چې دا غيو کا غونډه زمو شو په اړه کوم دا خبر شو چې سلو تقریبا سلو خواشه چې دي ژورنالستان لا اوس هم شته دي چې هغه
او دا نور اوس چیرې دي چې دا کوم
د نور چې دی دنیا د نور چې دی دنیا مختلف هیوادونو ته ویزا ته ملاو شوې ده او تللی دي او هلته کې اوس ژوند تیری د ماجر پیسې باندې لیکن د پاکستان نه تللی دي او دلته کې د دې مشکل غټ دا چې څنګه کوچی سی وویل چې د پاکستان ویزا پاکستان تاسو پته ده چې د خپل ویزې په والي سره ډیر زیات بدلون راوسته دي او اوس چې سفارتخانه ته تلل ضرورت نه بلکې انلاین ویزا ورکولې لیکن آنلاین ویزا کې موږ دا وکتل چې پدې کې ایجنټان ډېر زیات ملوث دي تر څو چې تا پیسې ولا نه ورکړې نو ستا ویزا مختزې نه است تا ویزا اپروول نه راځي قبلي کې
نه دا پیسې ځاستا سمرات یعنی پاکستان کې رشوت ورته وای هغه دی کنه قانوني لارې ځا پیسې نه ورکړي
قانون د لارې خو کته د ویزه فیس ته نه غسل ډالر هم نه دی لیکن مونږ ته دا افغان ژورنالستان چې کم مستلی دی هغه دا وینا وچره تقریبا د 1,299 ډالر پورې بدی په پاکستان ویزې د پر د پیسې ورکول او په ډالرو کې دا نه چې په کلدارو کې نو د دې د پر خو او بل دا چې د افغان یا د پښتنو یا فیملی چې راته پته ده چې کم نه کم غړي چې په کې شپږ نه کم وینه نو کچاري ته 2,000 ډالر د یو کس ورکې نو د شپږ کسانو شې دی د سوچو کسومره پیسې جوړ شو هم دا کوچی سه به هم سره دغه مشکل دی
هم دا ټکسب تاسو زبیا راځم کوم دغه د تاسو سواز کوچی سه ته سم زکه دوی خو عملن تر دې تجربه او تاسو ذکرم وکي کوچی سه تاسو به سه مثال واخلو زکه دار چا به دغه سی تاسو په دې برخه کې یعنی چې ویزه تاسو ایکستند کوي تم دې دوی نو هغه کې یعنی څومره پیسې یا مشکل سره ای بیا
بالکل کله چې څوک د افغانستان د غوړې د پاکستان ویزا واخلي لکه څنګه چې اقبال خټک سره ورته اشاره وکړه الته و ویزا په 2000 ډالر باندې لګیږي یعنی و ویزا چې تاخلي دیو په څه لپاره په تو کم اس کم 2000 ډالر اته 100 ډالر تر 3000 ډالر پورې درنه حاصل کیږي به چې ته په ویزې داخل د پاکستان ته راځي نو و مشروسته ته مجبوري چې اپلای وکې اکستنشن د لپاره ځکه الته ستاسو یوې مشه د لپاره بیا چې کله ته دغه کوي لکه څنګه چې اقبال خټک صاحب ورته اشاره وکړه دلته اصلا د حکومت پیسې 40 ډالر دي د اکسټینشن لپاره 40 ډالر خو بداله لګي او اپلای بم کوي بیا هم یې پروسس لري خو دغه ویزی آنلاین دي تا ته نه درکې حکومت تاله نه درکې ایجنټانو په توسط تاته د ویزا ملاویږي په هغه کې بیا حدود 15,000 کلدارې تا نه اخیستل کیږي چې دا ویزا درکوي نو 15,000 کلدارې دا تا د حکومت هغه بلم پیکړې ځکه هغه 40 ډالر دی هغه ورکړي دا به علاوه ورکړي چې تا ته دا ویزا د وزارت داخلي نه راو باسي او ته پاږي باندې وګرځي
بل کوچای سیب زبیا تاسو تر اعظم اقبال خټک سیب لکه کوچای سیب څخه کومه خبره کوي نو دا خو ډیره یعنی په بل معنی باندې د پاکستان حکومت دولت ریاست له دوی سره یعنی کدا داسې پیسې دي چې په ناقانونه توګه دي تاسو دا اداره د کار کوي تاسو د دوی د ستونزې مشکلات کا د ویزې په شکل کې یا بل کې د پاکستان له حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي لا غو سره راپورته کوي
بالکل مونږ نه صرف د پاکستان چارواکو سره ملاقاتونه کړی او هغه سره پورته کړی دغه مسله بلکې مونږ د ملل متحد سره هم د یونیسیار سره ملاو شوی یو په دې کې مونږ د مغربي دنیا چې دلته کې سوي سفارتخانې د هغه سفیر سره هم ملاقات شوی دی او ما په خیال کې
د پاکستان چارواکي څه وایي دا خو تاسو حال ځلې کوي پاکستان چارواکو ته دا مسله تاسو جوړ دی چې رشوت پکې دی د خلکو پیسې اخستل کې ځاغه څه وایي
د پاکستان چارواکي تاته پته چې سو واخې اوري خو جواب بیا دلنه درکې سره او په دې کې غټ مشکل دا دی چې د پاکستان د افغانستان پالیسی سیاسي حکومت نه جوړې سره د کې زمون فوجي مشران چې دا پکې زیات برخه لري نو دا غي سره مونږ چرته د رابطه نه شوی نه مونږ سره رابطه کوشش کړی دا تا لیکن خبره دا چې دغه وینا کول دلته ضروری ده چې څنګه چې ماته استوبل چې ډیر کسان لاړل افغانستان پاکستان نه د 13 کال وو کال یو نیم کال کې او دا غي وجه دا و چې د فریډم نت ورک د سره دغه مرسته د رپورټرز وداوت بورډرز د ار اس اف سره مرسته بیا په دې کې مونږ سره د یونیسیار مرسته بیا په دې کې مونږ سره د دغه مغربي دنیا سفارتخانو مرسته هم شامل و زه غواړم چې د پاکستان کې چې کم پاتې افغان ژورنالیستان دي دا غي د مشکلاتو په حواله سره صرف یو فریق نه دی پاکستان حکومت نه دی د کی چې د ملل متحد هم دی د کی چې د مغربي دنیا او بیا د امریکای یا د کینیډا یا د استرالیا ولې چې الته کې هم د غي افغان ژورنالیستانو خپل کیسونه جمع کړی دي دا غي هم پکې غټ لاس ته او دا غي مرسته نه بغیر هم دغه مشکل چې دی نه دا کیږي لیکن زه غواړم چې په پاکستان کې باید چې دغه خلکو ته عزت ملاو شي دغه خلکو د هغه ترې اوسم چې دی د وخت کې یو افغان ژورنالیست خزه چې دا هغه نیول شوې ده په جی کیم کې پرته ده او اوس چې دی مونږ کوشش کوو چې د خپل ذاتی ګارانټي په بنیاد باندې د هغه ازادي راوخلو د خلاصې کړو د هغه زینم
مننه زه سوالونه ډیر لرم او وخت ما ته وایې چې کم دی وزه کوشش کوم چې تاسو څخه سوالونه هم ډیر وکم او تاسو جوابونه لند راکئ نو مننه ډیره کوچي سي تاسو چې دا وخت خټک سي ذکر وکئ شاوخوا سل پوری دلته پاته یاست دغه خبر اعلان چې دلته پاته یاست تاسو کې سونه باندې یعنی اروپا کناډا دی ملکونو ته کدا ټول غواړي چې په پاکستان کې پاتې شي بل ځای د دوی د تګ اراده نشته
یو خبره کول غواړم هغه دا دی چې کله دا بلسم د اگست 2020 کال راغی طالبان افغانستان ته راغله د نن نشو نو ګډ خبر اعلان یعنی خبر اعلان ځان خو دې نه احساسولو ډیر خلک ډیر خبر اعلان د ایران او د پاکستان په نور باندې راو خوځیدل خو یو شی باندې زه مشکورې ما د پاکستان د حکومت او عوامو نه چې دلته مو سره تروسه پورې هم دا څه چلند دی چې کوم چې زموږ د خبري اعلان سره په ایران کې کیږي هغه تشدد چې په ایران کې شوی دی په پاکستان کې نه شوی موږ به هم شکریا ادا کوو د پاکستان د حکومت د چارواکو نه دخل کونه خو سر دا ټولونه چې دلته د خبري اعلان په اړه کار کوي لکه برخټک سره شو نور دوستان شو خبري اعلان دا کار کوي نو په ټوله کې خبري اعلان راغلی ټول کې سونه لرل او ټول کې سونه لري او دغه د بهرنۍ هیوادونو دغه پروسس لږه سلو دی ډیر زیات سلو دی تقریبا وختونه کلونه پتی ریږي مونږ چې اول کې راغلو تقریبا د ایسایو د شمیرو د مخې نه دلته داسې کېدل چې 200 او په شاوخوا کې خبري اعلان مونږ د نن په پاکستان کې خو اما سي چې یو خټک سه بولې ډیر خبري اعلان فرانس ته امریکای ته جرمني ته د هیوادونو ته لاړ نو حدودا سلبم نه زه ګومان کوم د اتیو په شاوخوا کې خبري اعلان دا مهال په پاکستان کې
تاسو په انتظار یو
اسلام آباد
اوس بل سوال د استاسو د فروری په څلورشتمه یو غونډه کړې ده تاسو دا وخت جدي مسله د پاکستان حکومت دا فیصله د استاسو په د مارچ تر یو دیرشمې پورې زی آیا وزي یا هرڅه تی وی دا کلش تشریح کې دا استاسو د پاره ولي او څنګه جديده
دا زموږ لپاره د مرګ خطر دی کله چې موږ د پاکستان وشتل کیږو ماته سمخ کې ارزو کړ چې دا زموږ په مرګ باندې تمامېږي هر خبريال د طالبانو سره بیلی بیلی دوسیې لري او موږ ټول په نخښې کسان یو. موږ چې د تورخم نه واورو موږ یو هم ژوندی نه پاتې کیږو، او که موږ نه وژني نو زندانونه برباندې ډکي. دا ډېره زیاته خطره ده. او موږ چې د اقبال خټک صاحب د دفتر سره آر ایس ایف سره کومه غونډه کړې وه، خاص په دې خاطر چې زمونږ سندرغاړو سنګرانو کله چې په پېښور کې وو هغو داسې محکمې ته عریشي وو که چیرې موږ ځو هلته به زمونږ لپاره کار نشته، ځکه په موسیقۍ باندې بندیز لګولی طالبانو. دا درسته ده چې موسیقاران هم حق لري او باید ورته پاتې شي، خو هغو به یوه نیمه سندره ویلي، ولې د خبریال ټول کار او ټول بار د طالبانو په ضد رپوټونو باندې راڅرخي. یعنی خبریال ته چې عمره تهدید موجود دی، عمره ګواښونه موجود دي، عمره سنګرانو ته نه دي موجود. زمونږ غوښتنه دا وه که چیرته موږ ته هم داسې خوندیتوب راکړل شي، یا موږ استثناء قرار شو چې حد اقل د خبریالانو سره دوی لږ زره دارمدار وکړي، یو څه موده دا وخت ورته وغځوي تر څو زموږ دا پروسس د ویزو د تګ بهر ته دا جوړ شي. بعد له هغې نه موږ حاضر یو چې پاکستان هر قانون ته موږ غاړه ږدو.
مننه کوچی صاحب. او اقبال خټک صاحب، ستاسو چې کومه غونډه فریډم نتورک جوړه کړې وه په اسلام آباد کې، دا یو فیصله شوی وه چې تاسو به حکومت پاکستان که دا فیصله کړې ده د مارچ تر یو دیرشمې پورې د افغان خبریالانو له اسلام آباد او پنډي څخه د ایستلو، نو سپریم کورټ ته به ځي. دا فیصله څومره عملي کېدونکې ده یا دا څنګه ده؟
موږ سره بله لار نشته د سوا د دې نه چې د سترې عدلیې نه انصاف وغواړو. او په تیر وخت کې د سترې عدلیې دغه شانتي فیصلې ورکړې دي چې د هغې د وجې موږ ته یو امید پیدا کیږي چې دغه افغان ژورنالستان به افغانستان ته واپس کونه لیږلی شي او د هغې ژوند ته به خطره پیش نشي سره. نو دغه وجه موږ دغه سوچ کوو چې سپریم کورټ کې یا په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست ورکو، ولې چې دغه عدلیه په تیر وخت کې سداسې فیصله کړې دي چې هغه د افغان کډوالو لپاره د ګټې سبب جوړ شوی دی.
نو دا تاسو کله کوي؟ یعنی دا تاسو فیصله کړې ده، کاروم پر روان کړې دي، قاسم نو تر فیصله تر اده پوری ده،
کار پر روان دی او کار پی کوو او مشوره لګ روانه ده. د سینه ولې چې هر یو کار مشوره باندې نو خبري او د کوم سره چې دی موږ دی وخت کې نورو تنظیمونو ته هم د مرستې لاس مخته کوو چې هغه هم موږ سره په دې کې شامل شي. سو چې کله موږ سپریم کورټ ته ځو، یو په دې حیثیت نه چې صرف اقبال خټک بلکې موږ سره نور کسان هم چې دی او نور تنظیمونه هم موږ سره ولاړی، په دې باندې به موږ خپل کیس نور به هم مضبوط کړی شو.
مننه خټک صاحب. او کوچی صاحب، یو بل سوال بلکې دوه سوالونه زما ذهن ته راغو. زه به اول وکم، د پاکستان چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی اسحاق ډار، هغه ترکیه ته تللی و، هلته یو مرکه کړې ده، په هغه کې دا خبره کړې ده چې که نړیوال د هغو خبریالانو یا هغو افغانانو چې په پاکستان کې میشتي مجموعي خبره کړې وه، هغو دوسیې زر تر زره حل نه کړي، نو موږ به دوی بیا وباسو. دا ستاسو دپاره یو ښه خبر دی که نه؟ دا یعنی په یو شکل کې دا ګټه به هم رسوي که تاوان به رسوي، څنګه به؟
دا زموږ لپاره هم ښه خبر کېدای شي، هم بد خبر کېدای شي. ښه خبر په دې معنا چې نړیواله ټولنه لږ ټکان وکړي، حد اقل زموږ دغه دوسیې لږ زر چټکی کی، او بد خبر په دې دی خو دوی په دې خپل خبر باندې عمل هم کوي. که چیرته نړیواله ټولنه زموږ دوسیې پروسس نه کی، نو تب موږ د دې تهدید سره مخامخ چیرې پاکستان نه وایستلی شو. خو دلته په ټوله کې زموږ خبریالان چې دي اکثرا د امریکې کیسونه لري، پیوانو پیټو کیسونه لري. نو ډیرو دغه کیسونه هغه نهایی پړاو ته رسیدلی وو. زما په شمول باندې مونږ ته دغه سکیجول شي او فلیټ اپ سکیجول چې مونږ باید امریکا ته ولي،
یعنی تاسو به تلی غسر امریکا ته روانې دی؟ تاسو
زه به اوس نو تقریبا 15 ورځې باندې په امریکا کې تیر شوی و. دا
نو بیا و شو چې
سکیجول نه بخي، او کله چې ډونالد ټرمپ راغی او دوی فرمانونه ورکړه، دغه ټول مسلې په ټپه ودرېدي. اوس هم امیدواري شته که چېرته د امریکي حکومت دغه فرمانونه په شا شي، نو زه ګومان کوم دغه سل خبریالان چې اقبال خټک صاحب یادوي یې زه یادوم، دوی کې به
تقریبا ټول امریکا ته ځي دا خبریالان که دا مختلفو هیوادونو ته ځي؟
اکثریت امریکی ته دي. دا څه چې اوس پاتې دي دا د امریکي والا پاتې دي. نور هیوادونو ته چې تلل، فرانس ته تلل، جرمني ته تلل، هغه خو تللي دي. دغه کسان چې زه یې پیژنم اکثریت د پیونو پیټو کیسونه لري چې هغه د امریکي کیسو لري.
او خټک صاحب، ستاسو په خیال باندې، یعنی تاسو دې کې کار کوئ ځکه د رابطې او د ټولو کیسو ستاسو دغه دی، تاسو څومره امیدواره یې ستاسو د افغان خبریالانو دا مسله ورال کولای شئ؟ ځکه دا ټول له امریکای سفارت سره تعلق یې له امریکا سره لري.
حیسب زه خود نور په دغه باندې شم غږیږم، خو د خپل ځان حوالی سره ضرور خبره کول شم چې موږ خپل کوششونه جاری ساتو تر کومه پورې چې دغه نور هیوادونو د ویزې ورکولو اختیار دی، دا د هغه اختیار دی، او لیکن موږ امید لرو چې دغه هیوادونه به خپل ذمہواری پوره کوي، ولې چې دا خلک په دغه امید راغلي دي او د خلکو ته واپس ته کوم ګراندې پاکستان کې ساره دلوم ګراندې، ولې چې ویزا غستل لري ګرانه ده، هر میاشت چې دی 25,000 روپیا ورکول د یو کس او بیا دوبره غټ غټ فیملی دي، دا آسان کار نه دی. بل دا چې دغه ژورنالیستانو ته په پاکستان کې د کار کولو ازادي نشته، اجازه هم نشته، کدی چې خپل کار کول نو بیا د معاشي مشکل به هم نه وي، د ته معاشي مشکل هم دی او د ته سیاسي مشکل هم دی او د ته چې دی د خپل د ځان د محفوظ ساتلو مشکل هم دی په پاکستان کې.
مانه نه خټک سی بو کوچای سی کوم خبره خټک سی بو کزبی لاغي سر وتړم، هغه د چي تاسو په کار کول کی مشکل لري او بیا تاسو د ویزو خبره وکا یو بل هیواد ته سړی تلوي وی چې هغه یو بل هیواد وی پاغه کی تاسو بچان وړي دي کور دی کورونه دي، رواني حالت تم څنګه دی؟ یعنی په یو غیر یقیني حالت کې تاسو دا تاسو خپل تر رواني حالت تم څنګه دی، تر کوم کیفیت تیریږي؟
مګر واژنې شي چې زوري د ماشومان او رواني حالت هم زوري، یعنی تاسو باور وکړئ کله چې شلم د جنوري باندې ډونالد ټرمپ کوم فرمانونه صادر کړ او هغه کې مهاجرین متضرر شو، تاسو باور وکړئ د ټولو کډوالو افغان کډوالو په کورنۍ کې ویر خور شو، ډیرو ماشومان په شپو په ورځو ډوډۍ ونه خوړله، هم دا اوس به رواني حالت سره مخامخ دي. در چې موږ ډیره تلاسینه ورکو او پوېږي چې زموږ برخلیک به څه کیږي، هغه وختل چې دزده کړو کې هغه وختل چې دوی برخلیک وټاکل شي، موږ په داسې حالت کې یو چې موږ هیڅ نشو کولای، فرضاً یو کوټه کې شی ضرورت یې موږ نشو اخستلې، نو اولادونه به تعلیم نه پاتې کیږي، ته ډیر بد حالت دی. نه کار
تاسو په داسې حالت کې یې چې دا وخت مو ویلای چې په یو شکل سټیټلس یې، یعنی دا چې یو کاسیاس چې نه افغانستان ته تلای شي نه په پاکستان کې اوسېدای شي نه په بل ملک کې اسناد برابر شي،
نہ افغانستان تتلی شو نہ پاکستان کی تمیلے شو نہ بل مک مک بیائی مونگ پا یو خواتا ٹانگ دے اوپر خواتا پڑانگ دے مونگ دیر بد حالت کی دغه حالت غمل یعنی زیا غسوزی چی اور پا بری مونگ پا دیر یو سی یو بحرانی روانی حالت کیو چی خپل امنو پوی کچی سو کو پا خپل زان خو بیتیر کو دیا معاشمان و روانی حالت مونگ دیر زوری
او خطک سے یو منٹ وقت دیرا سرا کتاسو خپل یعنی د دوی چې کوم د غرواني حالت یا دا حالت تاسو په دې برخه کې امرسته کوي امرسته کوي سي کنه؟
نن بالکل ما خل کې سنه سخه امرسته ضرور روان ده، د دې غټه خبره چې کومه زګرمه چې مخ کې څنګه پولیس تنگول هغه شانت تنگول نشته، لیکن چونکه په سرکار په غټه سطح باندې یو فیصله کړی دی چې موږ افغان مهاجرین خاص طور باندې په نخ کړی دي چې نه پریدو سره، او دې کې تاسو پته چې سیاسي مشکلات دي د اسلام آباد او د کابل ترمنځ، د پاکستانی طالبانو په افغانستان کې دغه وخت کې چې کومه موجودګي ده د پاکستان لپاره یو مشکل جوړ شوی دی، او د افغانستان دی وخت کې چې کوم طالبان دي هغه په دغه وخت کې پاکستان سره مرسته کولو ته تیار دي، سو دا مشکلات په خپل ځای دي او د دې اثر په موږ باندې ضرور کېږي زموږ په کار باندې، لیکن موږ خپل دا کار چې دی جاری ساتو، په دې کې موږ سره زیاته مرسته چې دا د آر ایس ایف ته او آر ایس ایف ما په خیال کې د سی افغان ژورنالیست بنې چې هغه وایي چې هغه سره مرسته نه ده شوې، او بل خاص طور باندې به زه دلته کې د فرانس سفارتخانه په اسلام آباد کې دا غیر ډیر زیاته مرسته ده، دی وخت ټول نه زیات چې د کیسونه په فرانس سفارتخانه کې پراته دي اوسم، او موږ تمه لرو چې دا دغه ټول سټیک هولډر چې دي هغه کې ملل متحد دی، یونیسیف دی، او که یو مغربي هیوادونه دي، او که پاکستان دی، دا باید چې په شریکه د دغه افغان ژورنالیستانو مختار مرسته کول لپاره مختار شي. مننه اوس کار لا پاتې دی لا ډیر.
مننه اقبال خټک سیب ستاسو او محمود کوچی سیب ستاسو په دې بحث کې وخت برخه واخسته، وخت هم دومره و، ډیر مننه او شر وزر ته غواړم دای پام.
مننه
داود مشال ترانه لاندې چې پکې مونن په اسلام آباد کې د افغان خبرالانو ټولنې مشر محمود کوچی او د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکو یو نه حکومتي سازمان فریډم نت ورک مشر اقبال خټک سره په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو پرستونزو ژغېدو بحث پایته ورسېده. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.